افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي کړي. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته له هغې احتساب کړی دی چې دغلته د تیرو څو ورځو راهیسې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختطافچیانو تختولی او روسیې د پنجشنبه په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکي پلاوي د کار د بیا پیلیدو دوستانو یوې بلې خپرونې ته مزه اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. یادونه کوو چې د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي او د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې 14 شپږ تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی وزیر د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وایي
چې یو قوت رامنځته کړي چې هغه سیمې چې د وسلوال پوز له خوا نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي. مېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي.
که څه هم دفاع وزارت د دغو ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د دفاع وزارت منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو شمیر 3,500 ته رسیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این عرصه آغاز خالی بود و در بعض
دوی وی دری میشتی بلندی پا دی برخه که جدی ارزوانی پیل سوی دینی بستون خالی او دینی خیالی افرادونی ولی وی لزر بستون موده مرکز اولایتون پا سطح پا دری تلوشتو ادارو و وزارتونو که دی پا چولیز دول زموش 9,000 بسته در پینزمی او شپجمی دری جدی او 8,000 در شون کل پاره دی. د بستونو داسې مهال اعلان سوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاري سلنه 6% ښودل سوې ده. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی جوپه چې 130,000 تنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندالا بندر څخه په کښتیو کې بار سوي وو. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون تنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورټ او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2016 کال په مې کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان له واکه لري سوي صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ لګول سوي دي. شریف به چې خپل میرمنې سره په لندن کې وو چې د هغې د سرطان معالجه کیږي نن هغې محکمې ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پیژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یوه سیاسي ډراما بللې او تر شاید پاکستان ځواکمن پاوځ په لاس لرلو تورن کړی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانې کې د 14 له کبله لږ تر لږه 6% تنه وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي خو ډاکتران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید د مړو شمېر ډېر سي. د دغه 14 علت تر اوسه څرګند نه دی او دا هم معلومه نه ده چې د پېښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګرانو کار کاوه. دغه دستګاه په ازمایشي توګه فعالیت کاوه. د بلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پترو پروشینکو په نننې لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. د راپورونو له مخې د دواړو مشرانو خبرې تر ډیره پر سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو پر امنیت متمرکز وي. بلاروس په 2015 کال کې د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړو د هواري په هدف د اوربند د خبرو اترو کوربه و. د اوکراین په ختیځ کې جګړې د 2014 کال په اپریل کې پیل شوه چې تر اوسه ادامه لري او لسګونه زره کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښ غړي ول سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دی هم په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غوړی کتل شي. بلندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې کمیسیون یو تن کمشنر بریالی هلمند مپختلی چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي.
کمی ډلې زموږ نه چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب به په هغه باندې به وي چې د پونتونو لپاره د کانکورات امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته لاغې د کار نه کولو اعتصاب وکړ چې دا یو ډاکټر شپږ کلن زوی د تختولو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي د کار بیا پیلېدو ته اجازه ورکړي. دا ساده ایراني ده. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس احمد نادر نادری نن خبریالانو ته ویل په دې بستونو کې 8000 د ښوونکو او پاتې د ټیکچي ملکی مامورین دي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې افغان شبکه له دغو بستونو د اعلان هرکلی کړی دی او تر څنګ د اسموینې په شفافیت ټینګار کړی. په دې اړه بله کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات واورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو څېړنو په پایله کې جوته سوه چې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زره خالی بستونه موجود دي چې ځینې یې خیالي هم و. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. هغه وایي درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالي دي چې اعلان ته مو ورکړل. له دغو بستونو څخه نظرې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي. خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالۍ لارې ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د ویب سایت لارې اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نوموړی زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسي او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعاتو او اماړي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغو 10,000 بستونو کې چې 15 او 16 بستونه دي 14,000 د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون په 1993 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده له مخې جوړ سو، خو په تیره دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد د موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود و. ولسمشر محمد اشرف غنی میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته اول لیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده واوسي، او خدای دې کړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نخواسته کومه ستونزه را پیدا شي او روڼتیا نوی موجوده. نو خدای دې کړي چې هماغه شیانه واوسي. دا پروسه هم
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ یې پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وایي هغه کسان چې دغه کمیسیون د ازموینې له لارې بېلابېلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون خالي بستونه په شرایطو د برابر کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویلې دي کسانو داسې کنکور ازموینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژۍ ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسیون یو تن کمشنر بریلی هلمند ازادي رادیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنه نشي کولی. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورنه په دې اړه پوښتلې چې ولې هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالي بستونه موجود دي. ښاغلی هلمند وایي
هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي، چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غومروي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي، چې موږ د مختلفو سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچه به فرق وکړي، خصوصی صاحب اورشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخه هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرسي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ د کړی دی در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوی دی. او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوړ پلوړ چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رزد الله زرمابینسکی د چا سره کومک وکړي یا د دوه سیستم ته تغیر ورکړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له یو غړي بریلي هلمند سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده چې یو شمیر نو اعلان شوي بستونو ته د شفافیت په پروسې غږیده او ټینګار کوي چې ازموینه به په شفافه توګه اخیستل کیږي. اوس به هم د کابل ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې واورو چې هغوی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون لخوا د دغه نوو زرګونو خالي بستونو د اعلان په اړه څه نظر لري.
زه عبدالغفار د مکوریان اوسیدونکی یم. په کار اهل کار ته وسپارل شي او څوک چې په کوم کار کې اهلیت لري باید هغه ته وسپارل شي. خو دا اوس څه مشکلات چې دا څه ناامنۍ چې دا څه مشکلات چې دولتي چارو کې دا ټول چې دي دا ټول دغو روابطو ضوابطو په اساس پیدا شوي دي چې دا کار ته وسپارل شي دا مشکلات ټول خپله له منځه ځي.
مروان وزیر اساسی مشکلات په کمیسیون خدمات ملکی کې دا دی چې یو چې دی مثلا زیاتره بستونه چې اعلان ته چې دا غي پروسه تقریبا 15 میاشتې تر شپږ میاشتې پورې ټول واسي چې دی مثلا اور لانګ لیست بیا شارټ لیست جوړي بیا دغه جوړي دا دی سیستم ډیر ضعیف ده.
زمانم حامد نوری د کمیسیون نه اصلاحات اداري چې کوم بستون مثلا اعلان تاسو پرل کیږي او دوی د شارټ لیست مراحل یا استخدام مراحل مختوړي باز شفافیتونه مثلا په دغه روان کې نه دی لدل کیږي مثلا کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. نو دغه موضوعات چې مثلا باید په نظر کې ونیول شي یعنی هغه مسلک چې څوک وایي دی هغه باید په خپل مسلک کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر ژر عملي شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې طرحې له مخې رامنځته کیدونکي په زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو نیول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې رامنځته کیدلی د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
یو قوت رامنځته کی چې هغه سیمې چې د وسلوال پوز له خوانه نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي.
په افغانستان کې ډیر ځله داسې لیدل شوي چې د یو شمیر ولایتونو ولسوالۍ او سیمې له وسلوال مخالفینو نه تر نیولو وروسته بیا ځلې د هغوی لاسته پرېوځي او له دې امله افغان ځواکونه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دغه ځواکونو د رامنځته کېدو اغېزمنتیا خبره کوي چې په دغه هیواد کې سیمه ییز پولیس چې تقریبا د ورته یو هدف لپاره رامنځته شوي په اړه شکایتونه موجود دي. شاوخوا اته کاله وړاندې د نوی چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي د دیر سره محلي پولیسو پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغو ځواکونو رول مهم بللی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وخت ناوخت له خلکو سره د دغو ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسیږي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت دا طرح نیمګړی بولي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي تیرو تجربو ته په پام سره د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولی.
کولی شي خپل تشکیل زیات کړي او بنابر ضرورت او کم وخت کم کړي. که دا دلنه په تشکیل کې شي که کوم وخت افغانستان امنیت شو وضعیت ښه شو او ضرورت د تشکیل راکم شي بېته کېدای شي دا تشکیلات راکم شي. اما اوس که دا
د خغلی مجاهد په خبره زورواکي او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک کې خپل اغیز او افراد ولري چې دا مسله په خپل لا نور خپل سریو تل لار هوارولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګه د کندوز په مرکز کې د وسلوالو غلاو سړي تختونو د پیښو او نورو نامنیو د زیاتېدو لپاره په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګه د دې ولایت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بچه را اعلام کنن یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او که نه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ
شار شوه، بسات ولسوالیو شوه، بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي:
ما هر روز کې از خانه میبرایم، وضو میکنیم، دروازه خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتول او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکتران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اوروزګان ولایت د چینرتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره نه شي، د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکړي.
دا د اوروزګان ولایت پر چینارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي چارواکي ورته لاستر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه، او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سقوط کړي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنترول لاندې راولي، خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پکښې کې عملیات ترسره نسي، یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي.
طالبان
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چورا او چارچینو ولسوالۍ باندې هم له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اروزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوه قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
رئیس امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو. پرون بده ورځ امر صاحب امنیت قومندانۍ هملته ورسېدو. هلته مونږ جوړ دی ملي کتاب ډېر غښتلی کتاب تل فعلا موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ اسپیشل فورس کے تحت ہم ہلتا دیسن کو فعلا ضرورت نہیں سس کی گی.
دا یادونی وارد چلے تیری و نیم کال رئیسی و سلوالو طالبانو دا دغا ولایت دا طول و لسوالی لاری لمرکز ترین کورٹ سر تردی جی چی افغان امنیتی زوکون طول و لسوالی تا دا حوال لاری اکمالات کوی. شریف اللہ شرافت، آزادی رادیو، اروزگان.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکي پلاوي ته د بیا کار اجازه ورکړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو او د دې وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د ګډ هیئت قانوني موده د روانې نومبر میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی رایبکوف د پنځشنبې په ورځ وویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې باید د امریکا له لاسوهنې لرې وي. نوموړي وویل په دې اړه باید بیړني او مؤثر اقدامات وشي. رایبکوف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته د هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ له مسکو غوښتل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي پلاوي د فعالیت د غځولو مخه ونه نیسي. روسیې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ملګرو ملتونو د ګډ پلاوي د کار د مودې د غځولو غوښتنه ویټو کړه. د دې پلاوي د کار موده د روان اکتوبر میاشت په 18 نیټه پای ته رسیږي او د امریکا په ګډون د امنیت د نړیوال شورا غړو د راتلونکي کال تر همدې نیټې د څېړنو د تمدید غوښتنه کړې ده. د څېړونکو دغه پلاوي تیره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د روان کال د اپریل میاشت په 4 نیټه د کیمیاوي ګاز د استعمال پړه د دوی موندنې ښیي چې دا وسله د سوریې حکومتي ځواکونو کارولې ده. د سوریې حکومت او ملاتړي روسیې ټینګار کوي چې د سوریې پوځ کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. ملګرو ملتونو تر اوسه 4 ځله په خپلو رپورټونو کې تایید کړی ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې کیمیاوي وسله کارولې ده. خو د سوریې پوځ بیا وایي چې د دوی الوتکو په خانشیخون کې د وسلوالو یاغیانو هغه ډیپو بمباري کړې ده چې سارین کیمیاوي ګاز پکې ځای پر ځای شوی و. په دې کیمیاوي برید کې د خانشیخون سیمې 4 کسان چې زیات شمیر ماشومان هم پکې شامل و مړه او شاوخوا 550 نور ټپیان شول. په خانشیخون کې تر خونړۍ کیمیاوي حمله وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د امریکا سمندري ځواک د سوریې شاعرات پوځي اډه په 950 لرې واټن ویشتونکو کروس توغندۍ وویشته. امریکا او لویدیځو متحدانو وویل چې کروس توغندۍ هغه اډه په نښه کړې له کوم ځای چې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونکو د معلومولو لپاره په 2015 کال کې د دې سازمان او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې ګډ څېړونکي پلاوي ته دنده وسپارله.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اوګاندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ یې بولم، هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت.
السلام علیکم، زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. حالت په بارډر کې نن سبو لارې ډېرې جوتې دي. دلتا کمانډر از محمد هغه رشوت واخلي پیوال راي نه ډېر ضروري په یو خالي چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای تعالی او سی قران ته دا اوسي چې دا رشوت خو دې ستي باندې کړی مونږه تبا کړی بچي تبا کړی. سلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کابل کلی وزیر نے تا سر پاڑی کا کیما عرورہ کلی وزیر تا مخام داد نہ جوگان دونو نہ چلے گرتی ہے کہ پتہ تھا کہ ہم نہ مردار اوپتی دا ہم دا سپتک دا کم راجب خالی کی گی پورا منگا ڈیر پا آزاد کی منگوا جدا عرورہ دا لری شی او بل زیادہ جی لاڈ بل زیادہ جی بوزی جی خلق دا جی بوئی نہ پامان کی دا مردار اوپتی منگا شپاور دین خوب نشکول ہے. والسلام.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادري نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کېږي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لمړی جوپه چې 130,000 ټنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کنډاله بندر څخه په کښتیو کې بار شوی و. د پاکستان له واکه لري سوی صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سوی چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پر ده او کورنۍ یې لګول شوی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانه کې د چاودنې له کبله لشتله شپږ ویشت تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا پېښه په اترپردېش ایالت کې سوې ده. د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی او دا هم نه ده معلومه چې د پېښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګر وو. د بیلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې له یو بل سره ولیدل. د بیلاروس دولتي خبري ایجنس وایي چې د الکساندر لوکاشنکو او پیټر پروشنکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمیر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول شي.
دوستانو زموږ غږ لازاده ای رادیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. اکرام الله اکرام دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوتی سوکوهن ځوانانو لوبډلې لپاره ټاکنیز سیالۍ نن پای ته ورسېده. د فرانسوي سوکوهن یا سوتی ټاکنیز لوبي یو ونې وړاندې پیل شوې چې د کابل او ولایتونو غنو کلبونو پکې برخه اخیستې و. د سیالیو د پای مراسمو ته د اولمپیک یو شمیر چارواکي هم ورغلي وو. د اولمپیک یو تن چارواکي محمود حنیف وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې لوبغاړو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. د سوتی سوکوهن سیالۍ یو نیم کال کېږي چې په افغانستان کې رسمي فعالیت کوي. د اولمپیک مسؤل وایي چې یاد فدراسیون په کم وخت کې خبر مخته کړي او ورزشکارانو ته روزنی سیمینارونو سربیره غنې سیالۍ چمتو کړي دي. د برتانی د لارج ټورنر خیریه ټولنه غواړي چې د معلولو ماشومان سره د مرستې په هدف د انګلستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ یو خیریه شلوري سیالۍ تر سره کړي. په دې خیریه سیالۍ کې چې دوه افغان لوبغاړي اصغر ستانکزی او نجیب زدران ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې د نومبر میاشتې په دریمه یعنی سبا د جمعې په ورځ به تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالي د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وای دوړ افغان لوغاړي به د استرالیا د ټورنرز لوبډلې په ګټه ولوبيږي. او د افغانستان د شطرنج د ملي ټیم د 12 کلنو څخه د کومره لرونکو لوبغاړي ارسلان زمریال د تهران د پایتخت په جام کې تر 500 څخه لوړې نمرې تر لاسه کړې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون تخنیکی مرستیال اباسین موهيبي ازادي راډیو ته وویل چې د شطرنج نړیوال سازمان لخوا به په نږدې وخت کې ارسلان زمریال ته له 1200 څخه لوړ ریټینګ ورکړ شي چې دا د یو لوبغاړي لپاره ستر ویاړ دی. د خاغلی موهيبي په خبره د دغه لوبغاړي بریا د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې په نویو لوبغاړو پانګه چونه وکړي.
دوستانو له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای روسی سوداګر غواړي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د دې خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ نږدې 20 روسی سوداګرو د افغانستان په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې له افغان سوداګرو سره وکتل او په یو شمېر برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. ښاغلی پسرلی وایي یا تفاهم لیکونه د بانکداري د پراختیا په برخو کې وشول. نوموړي دا هم وویل چې روسی سوداګر غواړي د کرنې، کور جوړونې، صنعت او زیربناو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې روسی پانګوالو ته د دوی د سر او پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د شیرخان بندر د تصدۍ مسؤلین وایي په یاد بندر کې یو شمېر سوداګر د دغې ادارې د خدمتونو د وړاندې کولو پیسې نه ورکوي. د کندوز شیرخان بندر د تصدۍ ریاست سرپرست عبدالرؤوف ناصری نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سوداګر له زوره کار اخلي او په غیر قانوني ډول خپل سوداګریز مالونه په خپلو شخصي ګودامونو کې خالي کوي چې له کبله د دغه تصدۍ عواید راکمیږي. په ورته وخت کې د شیرخان بندر د کارګرانو د ټولنې مشر سید شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو شمېر سوداګر له ډېرې مودې راهیسې د تصدۍ ریاست د کارګرانو د بار د انتقالولو اجوره نه ورکوي، خو سوداګر وایي د تصدۍ ادارې دوی ته هیڅ ډول خدمتونه نه دي وړاندې کړي او په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې غواړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,160 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1,080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1,000 او 1 لیټر ډیزل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 1,000 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 18 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ.
وسم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري ځانګړې پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د میانمار یا پخوانی برما مشر آنګ سان سوچی نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه، چیرې چې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګیا مسلمانان ګوندي بنگلاديش ته کډه کولو ته اړ کړي. د په راخین ایالت کې د تیر اګست میاشت راهیسې له پیل شوي تاوتریخوالي وروسته دې سیمې ته د سان سوچی لومړی سفر دی. نړیوالې ټولنې د روهنګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې د نوبل جایزې ګټونکي سان سوچی په چوپتیا سخت انتقادونه کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي. آنګ سان سوچی د پنځشنبه په سهار فرقې تاوتریخوالي ځپلي ولایت راخین ته ورسېده. دا په راخین ولایت کې د 13 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي له خونړۍ څپې له پورته کېدو وروسته سیمې ته د میانمار د مشر لومړنی سفر دی. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په وینا په راخین کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 1,500 کسان بنگلادیش ته کډه شوي دي. بنگلادیش ته د لکونو روهنګیا مسلمانانو کډه کېدل په تیرو 3 لسیزو کې په اسیا کې د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه بلل کیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې راخین ته ځي چې نړیوالې ټولنې د روهنګیا پر وړاندې د تاوتریخوالي چې ملګرو ملتونو قومي تصفیه یاده کړې ده د هغې په دریځ او چوپتیا سخت انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې د سان سوچی حکومت ویلي چې له بنگلاديش څخه د روهنګیا کډوالو د بیرته ستنولو پلان لري، خو د دې پلان څرنګوالی او جزئیات لا هم نه دي معلوم. د میانمار پوځي چارواکي وایي دوی په راخین ایالت کې د هغو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي چې په وروستیو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي، خو روهنګیا مسلمانان وایي د میانمار ځواکونو او سیمه ییزو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، پر میرمنو او انجنو ایجنسی تیری کړی دی او د دې اقلیت زیات شمېر غړي وژلې دي. په راخین کې د روهنګیا پر ضد د تاوتریخوالي په مسأله کې د آنګ سان سوچی پر دریس نه یوازې انتقادونه شوي، بلکې په نړیوال سطحه د نوبل د سولې د جایزې د دې ګټونکي حیثیت هم زیانمن کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي که څه هم د میانمار ملکی اداره د آنګ سان سوچی تر واک لاندې ده، خو لا هم د میانمار پوځ پر مهمو مسألو، اساسي وزارتونو او اساسي قانون زیات کنټرول لري. د میانمار زیات شمېر حکومتي غړي او مشران په دې نظر دي چې روهنګیا د دې هیواد وګړي نه دي او دا اقلیت له بنگلاديش څخه راغلی دی.
د میانمار حکومت په 1982 کال کې له روهینګیا څخه د دې هیواد تابعیت بیرته واخیست. د دوی زیاتره حقوق نه ورکول کیږي، په اسانه سفر او مذهبي اعمال نشي ترسره کولی، او د ډاکټر او ښوونکي په توګه ورته د کار اجازه هم نشته. اسوشیټډ پریس وایي د میانمار روهینګیا مسلمانان دارو درملو، تعلیم او خوراکي موادو ته ډیر محدود لاسرسی لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتل په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خیر شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر تللی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ راتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله منځ راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم منځ راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نه وړه اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیز کوي او کېدای شي د حمله سبب شي. درېم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب مستر اتاک ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حمله سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حمله په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول حمله چې په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه تاسو مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو، هغه دا و چې تاسو ویل چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حملاته به یا تعویز ورته اخلي. ما ویل چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر 2 دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړ شي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له 2 دقیقو نه زیات شي، تر 10 دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله 10 دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه ورسي، بلاخره د مرګي سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملې راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول مرسته تل سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنکي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخنکي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته دسې مایله کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېره شدید تبه هم لري، د تبه د درجې راټولو لپاره څه باید وسي او دا تبه بیا څومره خطرناکه ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېره لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.30 درجه تبه، دا یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تور وي. په دې حالت کې په ډیری ماشومانو کې حمله منځ ته راځي، نو په دې خاطر چې حمله منځ ته رانشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي تر څو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځ ته رانشي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړی سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې همدغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلې، او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپایریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیره مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
منگا سهر راوز پوری دیائی مالی سوال می
شپک کلن ماشوم بود چه ویلی پا سراوا که مالو نپیایی. اوس چې من ایدې د ماشومانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي،
مجبور یم چې باندې او باسه ملاسې پریمزم مخ په پریمزم غو کې ونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومانو ته ورکړئ سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولای سي.
نن په دې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي.
قدر من اوریدونکو لوبې کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومانو ډېرې خوښېږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پرېږدي چې په خپله خوښه ځانته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځانته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وه چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډېدي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دي چې لوڅې پښې کورونا راوتلي دي، خلاصې جاغې لوڅې پښې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، دا لرګی کېږده دلته. ښه، نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره راسته همداسې راوځې تنه په یو کمی سپورتو کې؟
مونږ سهار راوځو.
اوس خو سهار ده که نه، شمال هم لګېږي، هوا هم یخه ده. ولې دومره وخته راوتلی؟ دلته یو سپینګیری کاکا هم ناست ده. دیده جامې هم نازک جامې دیدی، وړې جامې دی اوس منی ده. کاکا نوم دې راته وایې؟
نوم یې عجب ګل دی.
دلته چی کې؟
مریض یم، بس پروت یم.
نو ولې دلته بیرون ناستې؟
بس کورم په لوګر کې دی، بس هلته تلای نسم کور ته. پوه شوې؟
کور کې دې څوک دي؟
نشته ورونه، نشته ټول ستا په اوسه.
څو شپې کېږي چې دلته په دغه جګه چې دلته څاروي ناستي؟
دلته یو شپه کېږي، درې شپې هلته پاس پروت وم.
چیرته؟
پاس جنګلې کې.
یخ دې نه کېږي؟
یخ مې کېږي، دا اوس مرته ناست.
څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي، مریض یم، دا خربان ډېر وخت کېږي، پیسې نشته، بل نشته.
تاسو د څو ورځې هلته بیرون تېرې که نه؟ شپې دې ورځې څومره ماشومان وینئ چې دوی راځي دلته ګرځي، کالي نازک، پښې لوڅې او په دې خاورو کې ګرځي؟
ډېر دی، ډېر هلکان راځي، ډېر.
له دې ماشومانو سره یو بل ورور هم شته. اول دې نمره ته وایه.
رحیم.
رحیم جانه څو کلنې؟
اته.
اته. تاسو هلته بیرون راوتلی، کور دې در باندې خبر ده؟ ښه، زه چې ګورم پښې دې چاودې دي، مخ دې هم چاودې سوی. ولې دې په نازکو کالیو کې راوتلی؟
نخ په نغم نما.
پښې دې ولې چاودلې دي؟
یخ ده کنه.
او بل داسې تاوده کالي نه لري؟
نه.
لږ هغې خوا ته نجونې ناستې دي، دغو هم هماغه د ګرمې هوا جامې په تن کې دي. دوی ته به هم ورسه او خبرې به ورسره وکړو. نوم دې راته ووایه.
سپوږمۍ.
د لرګی مه ماتوې، یو دقه دلته کېږده. ښه، ته چې اوس راوتلی یې که نه، غاړه دې دومره لوڅه ده، پښې دې هم لوڅې دي.
چبلغې کور کې پراته دي.
پښې دې درد نه کوي؟ دا خو چاودېدلې د خاورو کې چې ګرځي نه خوږېږي؟
خوږېږي.
که چیرې ماشوم په خپله ګټه او تاوان پوهېدلی، نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نه تلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې. موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو.
سبزګل
د لوکې دی ولې لڅې پښې ګرځي؟
همداسې اموخته شوې ده، بلا یې وهله ده.
څنګه؟
همه همروز همداسې ګرځي. که داسونه ځان مینځم یو دقیقه پاکې بس همداسې تمام روز خاورې کې ګرځي.
د لوڅې پښې خو چاودین دي، بیا درد نه ورته کوي؟ زاړې نه
سوزي، درد کوي، غوړمه یې، خو نه پروایې نشته، همداسې تمام روز ګرځي، بې پروا غونه ده.
یو جوړ چپلاقې خو کېدای شي ورته وایې؟
چپلې شه دغه دی، یو دقیقه چې خپې کوي بس تمام روز همداسې پایلوسه ګرځي.
بیا چې راشي کوټې خو هم کنه درته ککړې داسې؟
هو کنه، کوټې دا ځای ټول همداسې مردار کوي.
او دا بلې مېرمن دي چې کېږي دلته چې ولاړه ده؟
نه مې خوښه ده.
خوښې دي ده؟
د ځان غم وکړو، د ماشومان غم وکړو، د ډوډۍ غم وکړو، د نس غم وکړو، د مریضۍ غم وکړو، چا غم وکړو.
دومره پیسې هم تاسې نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلئ؟
نه نه، نه لرو. داسې عاجزه د خدای د کوم ځای نه وکړو. دا چپلې وشي که خرچه وشي؟
ښه، که چیرې د ماشومان مریض شي بیا خو به ډېرې پیسې تاسې نه غواړي.
څنګه وکړو؟ مجبور یو نو، خو اولاد د اولاد درد هم نشي کتی.
ولې پرېږدئ چې بیرون وځي؟ ولې دغه دننه په خپله جونګړه کې نه درسره کېنوئ؟
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي؟ جونګړه کې ساریږي ولا کې ساره کې؟ پا پسل سفر ہم نہیں ساری گی مجبور ہے چھ باندھے باس ہم لاسے پریم زما خفی پریم زما گے کی ونی سما کور کی کنا ہم
بیا چ لاس خفی پی من جوتا غڑے
او ول نہ واسلی سر ما غڑا ہو ما کنا چ گلاس آرام ش
او خو سما د چاو دی لا سنے
او کنا چاو دی دلی دی کنا
تا کتن دی دی غڑ کڑی
سو کو سمرا غڑ کو ما نکیگی
تو کتری نمبر تو
زمان مخفل فدا ده
دخل تس د ماشمان وینو کنه تقریبا ډیر سره ډیر ماشمان دی په دې ماشمان کې اواز 15 کسو چپلخه پوکړی دی نور ټول چپخی دی دا ولی
کوم ماشم چې چپلې پخ پوکای هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړې ما غا عادت دا خوره کې منډه وې ډوډه کې منډه وې مخفل بچم دې در سره لوسی خپل لوسی هغه دې منډه وې خوره کې هغه ګرځي
دی لاس پی چوي زخم سی به خوري ورجی
او کروب نیسی
سره مریضی تروس ورته پیدا سی ودی
مریضی د سره پیدا شوی دی بس دغه دانیشی یا بخار شی مثال یا جراسین ونیسی یا خیره ونیسی کنه ډاکټر ته وړو بس در یونیم زر دو زر دوی خپل به ته وړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرمې جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منای دی ل ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر متولی یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخېږي کدوی د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغه کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیزه کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالېږي او دوی ناروغه کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري داسې خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري تنوع په پام کې ونیولی سي ماشومان خواړه باید شریک نه کړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکوي ناوړه اغیزه کوي ښه استراحت وکړي ماشوم د کورنۍ له خوا نه باید ماشوم وپوهول سي کله چې ماشوم پرنجی کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دوی باید یو دسمال نه کار واخلي چې تر څو دغه محیط ته یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کړي
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومان د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خه خند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودي هم ولاره ده که پخې چوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخره د ناروغي سبب کیږي جرابه به زه فکر نه کوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابه واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي زه فکر نه کوم چې دومره مشکل به وي دا بس نوزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنی یا داسې شی چمتو نه شي کړای چې ماشوم په خو کې داسې جامې چې واغوندي زه فکر نه کوم ان وی هم دا سلنه یا د فسدی به ډیره کم وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی دغه بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیرې بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړیا والو وجه له سي ستونزې سره مخ نشي تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
پنگڑوش رنگ شنگ ساده پنگڑوش رنگ شنگ ساده پنگڑوش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگڑوش رنگ شنگ ساده پنگڑوش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چو خیٹا